رادیو سلیروی ساتا خبرونی زموږ په پاڼه هم واوري. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه کې مو امید زهیر مل هر کرای کوو. په افغانستان کې د پرونیو خونړیو سیلابونو وروسته د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړې استازي رینا امیری له طالبانو وغوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله ایکس پاڼه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه پکې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبلا وخت خلای وروستي ارقام نه دي معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې نوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قمندانۍ پرون یوه خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمې او وخت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي دي. او په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو تېره حمل میاشت کې وویل تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر 1300 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې زیاته شوې چې د ماینونو د چاودنو په سلو کې شپږ اتیا ماشومان دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې تر هغې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه او پر امنیت شورا یې هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو 390 غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلۍ 193 غړو د 130 مثبتو 9 مخالفو او 25 ممتنعو رایو په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره واروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. او واشنگټن وایي تمه لري چې مسکو به په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي خو په عین حال کې دا ډاډ څرګندوي چې اوکراین به د روسیې هر ډول نوې حملې په شا وتنبوي او شانډې به یې کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به په راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې دوامده بریا اټکل نشي کولی. کربي وویل د وخت په تېرېدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. د ښاغلي کربي له څرګندونو 100 ساعت مخکې روسي ځواکونو هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف سیمه کې یوه نوې جبهه پرانیزي. کیف وویل چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړې ده. کومه چې ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه یوازې بغلان کې د 500 تنو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ زر ورځې په کور دننه د خلکو له نظره او په نړیواله کچه یې ارزښت
دیو تر اوسه پورې د دنیا هیڅ یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پېژندل.
او په افغانستان کې خوارځواکي د خوړو نړیوال پروګرام وایي 3 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي خو دوی یې له هرو دریو یوازې یو سره مرسته کولی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو بخیر. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راوتلي او سیلابونو لسګونه کسان مړه کړي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې تر ټولو ډېر شمېر په بغلان ولایت کې دی. هلته طالب چارواکو تر اوسه د 500 تنو د مړینې او لسګونو نورو ټپي کېدو خبر ورکړی دی او دا یې هم ویلي چې د مړو او ټپیانو په شمېر کې د زیاتوالي احتمال ډېر دی. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې نن هم د بارانونو، تالندې او برېښنا او بادونو اټکل شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې واورئ.
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لږ تر لږه 50 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلي دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزی بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړي ده.
از طرف شفاخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړي چې 500 مړی ترلاسه کړي. البته دا ارقام لومړني دي، شاید شهیدان شمیر لوړ سي. په برکی ولسوالۍ، په پلي خمري ښار او په دهنغوري ولسوالۍ کې هم شهیدان لرو.
نوموړي ویلي دي چې دا سیلونه له درنو بارانونو وروسته ناڅاپه راووتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. ښاغلی همدرد زیاتوي چې د بیړنیو چارو مسؤول چارواکي د طالبانو د پوځ او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولی دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تریتم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دی. خو د څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی. خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي، چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د ورېدې میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې له سلو ډېر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی. افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو ضرورت یې پوره شو. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظام سقوط کړ. خو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او یو شمېر نور برخو کې د دوی ضرورتنې حکومتولۍ څنګه وه؟ ابې دې سپوږمۍ په دې اړه یو مفصل راپور چمتو کړی چې په کې عامو افغانانو او د بیلابیلو برخو له فعالانو سره غږېدلې ده.
زر ورځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې عام خلک یې په اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار او پلازمېنې کابل دوه تنه اوسېدونکي چې نغواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي.
طالبان دوره کې بوشي دغه غریب کار یو تیر نظام کې هم دغه غریب کار وو. هر سړی خپل خولو کې ډوب دی. په دې نظام کې به دغه قراری راغلی د آرامي شتري په کار روزګار کې چیرته پوشي کنه چیرته خشي.
طالبانو په خپلو وعدو باندې وفا و نه کړله. مثلا پنجرو باندې ښوونځي وتړل، پوهنتونونه یې وتړل، د کار بندیزونه یې پرې ولګول. فقر په افغانستان کې زیات شوی ده.
طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه د ولایتونو تر سقوط وروسته کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوری نظام او د جمهوریت شل کلنه دوره چې د امریکا په شمول د نړیوالې ټولنې له ملاتړ برخمن و سقوط کړ. خو د زرو ورځو په تیرېدلو سره د دوی حکومت په درې مهمو سیاست، امنیت او اقتصاد او یو شمېر نورو برخو کې څه لاسته راوړنې او ستونزې درلودې. په سیاسي ډګر کې که څه هم په یو شمېر نړیوالو غونډو کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه ورکړل شوه او ځینې هیوادونو یې د تعامل په نوم استازي په سفارتونو او قونسلګریو کې ومنل، خو تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی. د سیاسي چارو پو او د جمهوری غوښتونکو د خوځښت مشر شاه محمود میاخیل هم دې ټکي او یو بل د ده په خبره مهم مورد ته اشاره کوي.
دونه شو پلی چې یو قانون په دغه زرو ورځو کې جوړ کړي او یا لاقلن یو هیئت ورته موظف کړي چې اساسي قانون به سره رقم جوړیږي. او نو دا یغه لویه برخه د ناکامۍ ده. دویمه برخه دا ده چې دی تر اوسه پورې د دنیا هیڅ یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
نړیوال ټولنې ټول ګډونه حکومت ترهګرۍ سره مبارزه بشری او پزانګړي ډول د ښځو حقونو ورکول د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه بللی دي. طالبانو نشپږم ټولګي تر پوهنتونونو نجونې له ښوونځیو منع کړي او ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار ته هم نه پرېږدي، خو دوی ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د ښځو حقونه یې هم د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. هغه ادعا چې په کور دننه افغان میرمنو او هم نړیوالو ته د منلو نه ده. بلخوا که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پو محمد اسحاق اتمر وایي چې سره له دې چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوې، هغه امنیت چې د ده په ټکو خلکو یې هیله درلوده تر اوسه رامنځته شوې نه ده.
هدفی وژنه شته دی، خودسرانه شکنجه بندي کول او حتی وژنه شته دی. په دې برخه کې د ملګرو ملتو هغه منظم راپورونه دا ښیي چې هغه مصونیت چې افغانان د هغه هیله درلوده، هغه مصونیت لا تر اوسه رامنځته شوی نه دی.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د مخکینیو پوځیانو د نیولو، وژلو او ورکېدو ادعاوې شوې وې، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا تل دا ادعاوې رد کړې دي. د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو شتون او ګواښونه یې هم جدي ګڼي، خو طالبانو مخکې د دې ادعاوو په رد سره ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې وخت په وخت په پلازمینه او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا ډله یې هم ځپلې ده. د اقتصاد په برخه کې سره له دې چې د طالبانو حکومت د لاسته راوړنو ادعا لري او وخت په وخت تر کنټرول لاندې رسنیو کې په دې اړه د چارواکو په حواله خبرونه او راپورونه خپاره شوي، خود اقتصادي چارو شنونکی او مخکې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد بشیر دودیالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
با وجود دې چې دا دوه کاله کېږي د دې نوي تغییر شته، تقریبا زر ورځې پوره کېږي، او دا د اقتصاد له نظره یو فرصت و، ځکه چې جنګونه ودرېدل، حتی د سرمایه ګذاري دپاره هم د داخلي سرمایه ګذاري هم د بهرني سرمایه ګذاري دپاره چانسونه فرصتونه برابر شوي وو. خو دغه پروسه ډېره ورو روانه ده. امید ده چې موږ داسې یو اداره ولرو چې په هغې کې قوي اراده موجوده وي د ژوند د سطحې د ښه کولو دپاره او د اقتصاد د بهبود دپاره.
نړیوال بانک د غویي په درېیمه په یو راپور کې وویل چې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک زیاته کړې وه چې د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیار ښکاري او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. په راپور کې راغلی وو دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا راپور ناسم بللی وو. هڅه مو وکړه د طالبانو د زر ورځې حکومت د لاسته راوړنو او د خلکو او د چارو د شنونکو لخوا د مطرح شویو ادعاوو او ستونزو په اړه په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي مالی مرستو د کچې راکمېدو له امله په افغانستان کې په هرو دریو خوارځواکو ماشومانو کې یوازې له یو سره مرسته کولی شي. د ډبلیو ایف پی شمیرې چې د جمعې په ورځې په خپله اکسپانډ خپرې کړي ښیي چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون نورو مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیون ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو دغه سازمان یوازې توانیږي چې له هرو 3 ماشومانو څخه له یو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د مرستو کموالی د دوی مالي سرچینې کمې کړې او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې دوامداره مالي ملاتړ خورا حیاتي رول لري. هممهاله د روغتیا نړیوال پروګرام WHO د پنځشنبې می په ورځ د خوارځواکۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه د کابل په خیرخانې روغتون کې د شدید خوارځواکۍ د څانګې د جوړولو په اړه راپور خپور کړی او ویلی دی چې دغه څانګه 102 بسترونه لري چې په طبي وسایلو او تجهیزاتو سمبال دی. دغه راز د اړینو توکو زیرمه لري چې پکې درمل، روغتیایي کټونه او د شیدو چمتو کولو مجهز توکي شامل دي. په راپور کې زیاته شوې چې په تیرو 3 کلونو کې د وچکالۍ له امله وضعیت نور هم خراب شوی او د 2024 کال تر اپریل پورې 2.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په خوارځواکۍ اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. د دې سازمان په وینا د بودیجې نشټوالی په 2023 کال کې د 420 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې د 600 څخه د 5 کلونو کم عمره لرونکي ماشومان او د 240 څخه زیاتو امیدوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون 3 میلیون خلک یې اغیزمن کړي. خو هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ماشومانو درملنه نشي کولای او مرستندویه بنسټونه هم ورسره مرسته نه کوي. د کابل ښار د غازی قلا اوسیدونکي فرشتې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تا طفل اخرم کې 1-3 سال
زما وروستۍ 2 ماشومان خوارځواکي دي. ما 3 ځله په کندوز او تخار کې کلینیکونو ته بوتله، دوی ماته 2 کارتونه راکړل. یو 3 ځلې زما مشر زوی په تخار کې مواد واخیستل، خو د کوچنی زوی لپاره مې کندوز کې مراجعه وکړه، خو له بده مرغه کارت یې را نه کړه. هیڅ سازمان مرسته نه کوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي کریمي چې د 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې 2 ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي.
لور می درینیم کلانه ده، اشتها نه لري او وده نه کوي، ډیر کمزوري ده. کورته سیرما کلینیک دی، د 2 اونۍ راهیسې تر درملنې لاندې وو. دوی هغې ته د خوارځواکۍ مواد ورکړل، خو اوس یې د هغې کارت قید کړی او مواد نه ورکوي. هر څوک اقتصادي ستونزې لري او موږ یې هم لرو.
کریمه د ملاتړ نشټوالی، بیروزګاری او بېوزلي د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ لاملونه بولي. خود ماشوم د برخی متخصص ډاکټر عزت الله حمید هم د خوارځواکۍ د ډیروالي اصلي لامل د کورنیو کمزوري اقتصاد ګڼي.
که د میندو ماشومانو چې خوارځواکي د ملاتړ ونشي، خوارځواکي ماشومان به مړه شي، او که د میندو ملاتړ ونشي نو اولادونه به یې خوارځواکي وزېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تېره اونۍ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپناه، روغتیا او خوراکي توکو، تغذیې، خوندیتوب او پوهنې په برخه کې د مرستو د بندېدو لامل شي. د یوچا په وینا دوی په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د اړتیا وړ 3.1 میلیارد ډالرو بودیجې څخه یوازې 15.8% ترلاسه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د فلسطینیانو لپاره د حقونو یو نوی پریکړه لیک ته رایه ورکړه. په دې سند کې چې درایو په لوی توپیر تصویب شو، د فلسطینیانو لپاره نوي حقوق او امتیازات منل شوي. عمومي اسمبلی پر امنیت شورا هم غږ وکړ چې د دې سازمان د یو سل څلور نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړې چې طرحه یې د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه. عمومي اسمبلی چې 193 غړي لري، د 133 مثبتو، 9 مخالفو او 15 ممتنې رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحدو ایالاتونو د اپریل په 13 د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره هواروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده، خو اسرایلو یې مخه نیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي او له هغه وروسته امنیت شورا د وروستي تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوي دي چې د غزې جګړې، د منځني ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی د پریکړه لیک ته رایه ورکولې، د رفح د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفح له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسېدل. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که دې سیمې ته نور غذایي مواد ونه رسیږي، نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفح څخه شاوخوا 110,000 خلک د کلابند غزې نورو سیمو ته تښتېدلي دي، خو د اټکل له مخې 1.4 میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفح کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د فرانت لاین په نوم د بشري حقوقو یو سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی په یو کال باندې محکوم کړي. د دې سازمان له قوله احمد فهیم عظیمی او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړي، خو د غوښتنې د منل کېدو او د هغې د خوشې کېدو په اړه هیڅ معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د احمد فهیم عظیمی کورنۍ او خپلوان د هم وایي د طالبانو حکومت د محکمې پرېکړه د دوی په غیاب کې کړې ده. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
د فرانت لاین په نوم د بشري حقونو سازمان وایي د بشري حقونو او د زده کړو د حق غوښتلو د لارې مدافع او په افغانستان کې د غوره فکر د مرکز مشر احمد فهیم عظیمی د طالبانو د حکومت د محکمې له لوري په یو کال باندې محکوم شوی دی. دغه سازمان په یو بیان کې چې د مې په 8 په وی پاڼه خبر شوی، ویلي چې د طالبانو د حکومت محکمې د اپریل په لومړۍ نیټه د هغه په نشټون کې دغه پریکړه کړې چې د احمد فهیم عظیمی لخوا نه ده منل شوې او د استیناف غوښتنه یې کړې ده. د سازمان د طالبانو په زندان کې د احمد فهیم عظیمی د وضعیت او د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته د هغه د پلار د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. احمد فهیم عظیمی ته یو نږدې کس وایي چې د محکمې د دې پریکړې مخکې د طالبانو د حکومت څو محکمې ځکه بې پایلې وې چې احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو له لوري لګول شوي تورونه پر ځان نه منل. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د برخلیک په اړه د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیابي وه، خو د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی او د کورنۍ د غړو په حضور کې شوې چې احمد فهیم عظیمی او همکار یې نه ده منلې. هغه دا ادعا هم کوي چې طالبانو د حکومت محکمې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د محکمې په غونډه کې د دې حکومت د استخباراتو لخوا لګول شوي تورونه ډېر اورېدل، نه هغه څه چې دوی ویل. هغه زیاته کړه،
در نهایت
په ټوله کې د اپریل په لومړۍ دوی پریکړه وکړه. البته دوی خپله پریکړه په غیاب کې کړې وه، ځکه چې دوی ویل چې موږ څو غونډې ته وغوښتل او دوی خپل جرم نه مني. پدې چې موږ کومه پایله نه درلوده نو موږ باید په غیاب کې پریکړه کړې وه. دوی په غیر حاضرۍ کې پریکړه وکړه. دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د هلکانو زموږ د کورنۍ په شتون کې خپله پریکړه وړاندې کړه.
هغه زیاتوي احمد فواد عظیمی اوس مدافع وکیل هم نه لري، ځکه په ابتدایه محکمه کې د هغه د ادعا له مخې هغه مدافع وکیل چې دوی د احمد فهیم عظیمی لپاره ګمارلی وو حتی د خپل ماکل دوسیې ته په لاسرسي کې پاتې راغی، نو څه به یې دفاع ترې کړې وه. احمد فهیم عظیمی ته نږدې کس دا هم وایي چې د احمد فهیم عظیمی همکار صدیق الله افغان د کوچني اختر په شپه خوشی شوی دی. د پټکو د طالبانو د حکومت دغه دوه ګونی چلند د احمد فواد عظیمی د پلار د عصبي سکتې لامل شوی چې لا هم په روغتون کې دی او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی ادعا کوي چې د بشري حقونو له مدافعینو سره د طالبانو د حکومت چلند غیر عادلانه دی.
هر آن کسی که صدای برای بلند کردن داشته و
هر قصوک چه در افغانستان د خلکو په درد پوشوی او غږ یو چت کړي ونیول شوی، بندیان شوی او تاوتریخوالی سره مخ شوی او بالاخره په جبري توګه ترې اعتراف اخیستل شوی او د ضمانت په ډول د ډیرو پیسو په ورکړې سره خوشی شوی، خو بیا د حکومت تر سر لاندې وي. ښاغلی احمد فهیم عظیم چې د پوهنې د لارې فعال دی په همدې اساس نیول شوی دی،
بر همې اساس تسهیر شوی.
د زده کړو د برخې فعالین احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارتچار کې په خپل دفتر کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د ملاتړ او د افغان نجونو د روباتیک ټیم د ملاتړ په تور چې ګواکې له دوی سره همکاري کوي چې هیواد پریږدي ونیول شول. طالبانو په رسمي توګه د احمد فهیم عظیمی د محکمې په اړه تازه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او نړۍ د پرمختګ د پړاوونو په درشل کې یو بل مهم ګام هم پورته کړی. هغه دا چې د یو ډول خطرناک سرطان د درملنې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. په امریکا کې څېړونکو وایي دا واکسین د سرطان په وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي. کوم ډول سرطان او پرمختګ تر کومې کچې دی؟ تفصیل یې د اسماعیل څاروان په دې راپور کې واوري.
وی چېرنې وشوره چې د ام آر ان ای واکسین چې د سرطان ناروغي د مخنیوي لپاره جوړ شوی د مغزي تومورونو د لمنځه وړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو دا واکسین ازمویل کیږي او هیله شته چې د مزغو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول ګلیوبلاستوما ته د تداوی نوې لار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا پوهنتون څېړونکو د سرطان پر ضد ام آر ان ای واکسین جوړ کړی چې د تومور په لمنځه وړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور له مخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 19000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راوروسته د ګلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندی پاتې کیږي. د څېړونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د رواني می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خپره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنې سخت وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورته والی لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ور کړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورم آباد چې ازادي رادیو اوري د نو اوریدونکو د دې خبرونې دویمه نیمایي کې تاندې څنګه اونې ز خبرونه چې ځوانان لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده هغه خبريږي خو د هغه خبرونې له خبراوي وړاندې د ازادي رادیو ټولې خبرونې سلی روي سات شوې دي او زموږ په رادیو وبې پاڼه اوریدل شي خو په افغانستان کې د سهار شپږ بجو ډیر دقیق شوې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو مهال چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله افغانانو ته د مرچوب له راپورونه خبرېږي د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا میري له طالبانو غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره له خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکسپاڼه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي. په دې حال کې راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. یوازې بغلان کې د طالب چارواکو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه له 50 تنو زیات مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. بدخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبلا وختي خلای وروستي ارقام نه دي معلوم شوي. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې د وی زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او 50 نور ټپیان کړي. د زابل ولایت امنیه قوماندانۍ پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل خو د پیښې د سیمې وخت په اړه معلومات نه دی ورکړي. خبر پاڼه کې څرګنده شوی چې په دې پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لېږدول شوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترای ورکړه چې تر هیدارې به هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د یو سل څلور نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. عمومي اسمبلی یو سل درې نوي غړو د یو سل درې څلوېښتو مثبتو نه مخالف او یو سل پنځه ویشت ممتنی رایو په ورکولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. او واشنگتن وایي تملری چې مسکو په اوکراین کې په پوځي عملیاتو ته زور ورکړ خو پای نه حال کې ډاټ سرګندوي چې اوکراین به د روسي هر ډول نوي حمله په شاو تمبوي او شانډي پي. امریکا د ملي امنیت شورا وایي انجن کربي پرون په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسي به پراتونکو نیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ وکړي خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسي دومده بریا اټکل نشي کولای. کربي وویل وخت په تیریدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته د ځواک ورکړي چې 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. کورم آباد چې ازادي راډیو اوري او سم لژمنې سره سم تاندې څنګه اونیزا خبرونه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنه دوستانو سلامونه میومنی
تاسو ما زوی دی رشتار شته ویلې کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې ده ته د مټه قدمه انتخابه و ذهنی فشار راوړي روحي فشار راوړي تر څو دی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي.
ځوانان خپل کورنۍ څخه شکایت کوي وایي چې د کانکور د آزموینې پر وخت دوی ته د حق نه ورکوي چې د خپلې خوښي وړ پانځای وټاکي. د تاسو په نظر د کورنۍ او دا کار څنګه دی او ولې کوي؟
د هر چا په زړه کې یو ارمان وي نو چون د مازوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه. د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه نو د ده نه م غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي.
نا نن په همدې اکله خبرې کوم ملتیا مو وکړي. در من اوریدونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وی چې وای موږ غواړو زوی یا لور مو ډاکټر انجینر شي یا هم د ته ورته نور پانځي په خپل زړه وټاکي، حال دا چې د اولادونو لدی څنګه سر اصلا شوق او علاقه نوي. ځوانان هم د دې لپاره چې د مور پلار هیلې پوره شي د هغو په زړه پانځي ټاکي، بیا دا چې خپله یې خوښ نه وي یا یې په نیم کې پرېږدي او یا هم داسې دوام ورکوي چې لکه څنګه چې په کار وي نه ایسته کېږي. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد خالد امرخیل وایي چې د تحصیلي رشتې ټاکل د هر ځوان لپاره برخلیک ټاکونکی پړاو دی.
که منګه تاسو دقت وکړو د یو افغان سرنوشت له همدې ځایه څخه ټاکل کیږي، ځکه چې هغه په داسې یو مرحله کې شتون لري چې خپل راتلونکی غواړي په خپل لاس باندې وټاکي. دا چې افغان کورنۍ د بیلابیلو دودونو له امله چې موږ تاسو ورته ورته ناوړه دودونه ویلې سو، تاسو ماما زوی دی رشتہ رشتہ ویلې، کاکا زوی دی پلانکی رشتہ ویلې، دا دمه ټاکه دمه انتخاب و په دوی باندې او ډول نه او ډول فشار راوړي، ذهني فشار راوړي، روحي فشار راوړي، تر څو دوی لاغه خپل هدف او موخه څخه منحرف کړي. زه په ټوله کې وایم چې دا سم کار نه ده او دوی باید ځوانانو ته وخت ورکړي، په دوی باندې اعتماد وکړي، دوی پری دی هغه بانزه تا هغه زده کړو ته چې دوی ورسره لیوالتیا لري، مینه لري. په ټوله کې افغان زده کوونکي محصلین دا چې په ټولنه کې له خورا بیلابیلو ستونزو څخه هم کړیږي، خو درسي نصابونه د تعلیمي بنسټونه کچه خورا راټیټه ده، بیا هم دوی په خپل وړتیا سره هڅه کوي چې پانتون ته پیوړو نه او ډول خپل هغه آمادګي ونیسي او امکان ورکړي بریالي شي، خپل موخه ته ورسیږي، خپل حقوق پانځي وي. افغانستان کې بدبخت انا چې لګيري مدیره په دې خو داسې ستونزې شتون لري او په دې برخه کې یو بنسټیز ګام تر اوسه پورې نه دی پورته شوی، نه دی زده کړو په برخه کې په حساب د دوی داسې یو تګلار ورته غوره شوی چې کورنۍ ته دا وښودل شي چې د دوی د زده کوونکو د دوی د اولادونو سرنوشت له همدغه ځای څخه ټاکل کیږي. که دوی باندې په دې ډول باندې فشار راوړي نو دوی به بې شکه چې هغه موارد چې دوی په ذهن کې لري خو ورته ونه رسیږي، موخه ته په زور باندې په فشار باندې پانځي پیو وایي چې په راتلونکي کې دوی لاغنه ګټه مرسي پورته کولای، دوی به په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي چې وظیفه ورته په زړه پای نه پیدا کیږي، هغه څه چې دوی غواړي کار یې وکړي دوی پکې کار نسی کولای. نو زما هیله غوښتنه دغه ده چې کورنۍ د ځوانانو ته وخت ورکړي او په دوی د اعتماد وکړي، پانځي ته چې دوی ورسره مینه لري اجازه دې ورکړي چې هغه ته امکان ورکړي او خپل واغه راتلونکو موخه ته ورسیږي.
د پغمان اوسیدونکو فدا محمد وای دا چې دای خپل د خپل خوخي وړ پانځي ته نه دی پریخودل شوی، بد خاطره ورن لري، لامدي واجی خپل کشرانو ګرونو او زوی ته د اجازه ورکوي چې خپل تحصیلي رشته خپل وټاکي.
ما د ورونو کوم هغه رشته ته پاکه و او سړی ته و بس خپل په خوخه باندې رشته ویلې، لکه د فامیل خان په سب هغه نه و چې تر دا هغه رشته وای دا وای رشته ته خپل دا هغه نه یې کنه ځاوتې نه دبل چا په ځاغ باندې و یا د پلار یا د مور دا نه چیرته راکیږي. پر نو ورته دا هغه د ځوانان لپاره دی خپل طبیعت لري پرې دی کوم رشته ځاوتې ما خپل په ځاغ باندې وای ځاغ باندې مشکلات کې راځي 50% نه نو هغه سره ته نه رسیږي مکمل کیږي نه نو مطلب ما خپل په ځاغ باندې چوي وای ازو ته وایم چې انجینری وای بس لاغې راته نو خپل شاو را چار چوي وایلې روزانه ورته ما چې تکړه چې درسونه دی وای ځوانې کې دومره توجه نه دی درس ہوتا چې بیا غټ شي کمبوتی په کرای شي بیا ارمان وردی کاش چې مې دا درس ویلای وو.
کډوالی هم د دې لامل کېږي چې افغان ځوانان حق خپل د خوخي وړ تحصیلي رشته و نشته کوي، ځکه په بل ملک یا خو اقتصادي ستونزې ډېرې وي یا هم چیرې چې اوسیږي اجازه نه ورکول کېږي. د وردګ ولایت اوسیدونکی عثمان کامران په دې اړه وایي:
متاسفانه د موږ ژوند زندگی خو د مهاجرت سره تړلې و، کله چې په پاکستان کې وو هلته د زده کړو ډېر محدود چانس و، نو داسې یو ځوان ته چې هغه یا مکتب نه فارغ شوی وي یا د مکتب په دوران کې ډیره مشکله وه چې هغوی د خپلې خوښې کومه پوهنځی انتخاب کړی وای. نو ما سره چانس یاري وکړله چې څنګه زه د دولسم نه فارغ شولم، یو چانس ماته برابر شو، زه مصر ته لاړم. په مصر کې هم د ما هیله دا وه چې که زه وکولی شم په هغو برخه کې چې البته زما ارزو وه چې هغه د طب برخه وه، په هغې کې زه ادامه ورکړم. متاسفانه د طب په برخه کې موږ ته هلته امکانات نه وو، نو زه مجبور شولم چې ما حقوق انتخاب کړم. نو د حقوق پوهنځی مې خلاصه کړله په موافقیت سره، بیا راغلم افغانستان ته. په افغانستان کې تقریبا دولس کاله د افغانستان په مختلفو اداراتو په انجیوګانو کې خدمت وکړ. نو اختیار زمونږ پکې نه و، او د فامیل د طرف نه هم سپورټ، چون د مهاجرت وخت و د مادي امکاناتو کمی و، موږ نشو کولی چې په شخصي پانتونونو کې چې البته د پاکستان د حکومت مربوط و په هغې کې ادامه ورکړو.
بله، که در ته وایې چې یو شمېر کورنیو کې کله چې ځوان د ښوونځي څخه فارغېږي، نو له مخکې نه مور و پلار د هغه تصمیم ورته نیولی وي چې ته به مثلا فلانی پوهنځی وایې که دغه خوښه یې که نه یې خوښه، اول په دې خبرې وکړئ چې د کورنۍ ولې دا کار کوي.
د هر نفر یا د هر شاګرد یا د هر ځوان محصل دا هیله وي چې هغه څه شي سره چې علاقه لري په مغې برخه کې خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. نو په خاله که مخکې اول سوال کې چې ما اشاره وکړله تاسو ځواب ته، دا وه چې کېدای شي فامیلي محدودیتونه د اقتصادي لحاظ نه محدودیتونه به وو چې هغه پوهنځی یا هغه رشته چې یو ځوان به غوښتل په هغې کې ادامه ورکړي یا به امکانات نه وو او یا به له سره وو نه. بیا هم یعنی یو تعداد فامیلونو د خپلو اولادونو دپاره مخکې له مخکې نه پوهنځی انتخابل، ولې زه فکر کوم دا ښه تصمیم نه و، ځکه دا د یو شخص یا د یو محصل یا د یو ځوان د ارادې خلاف یو تحمیلي کار کېدلی شي. یو کوم کار چې تحمیلي وي بیا د هغې نتیجه هم ډېره مثبته نه وي، او نه بیا هغه محصل یا هغه ځوان په هغې برخه کې ډېر موفق وي.
په داسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه ویل لرئ، او هغو کورنیو ته چې همدا اوس هم خپلو دې ډول کړنو ته دوام ورکوي، تاسو به څه ورته ووایه؟
زه فکر کوم دا د ځوان د آینده سره ډیر کومک نشي کولای. ما غوښتنه به د فامیلونو هم دا وي چې خپل اولادونه دې ته پرېږدي چې هغوی د خپل رغبت او د خپلې خوښې مطابق بخشونه انتخاب کړي، پوهنځی انتخاب کړي او په هغې کې مخته لاړ شي. او د فامیل وظیفه زما په اند باندې دا ده چې د خپلو امکاناتو مطابق د خپلو اولادونو سره د دې زده کړو په دې بهیر کې کومک وکړي، هم معنوي سپورټ دوی وکړي، هم کومک ورسره وکړي، هم مادي کومک. البته د موجوده امکاناتو تفرقاتو سره باید دوی په معنوي او په مادي دواړو برخو کې حمایه کړي او سپورټ کړي، تر څو دوی وکولی شي په د زده کړو په دې بهیر کې موفق وي او هم د کورنۍ دپاره مصدر د خدمت وګرځي، هم د خپلې جامعې او د خپلو خلکو دپاره.
د پانتون استاد او لیکوال حبیب الرحمن ابراهیمی وای چې دای په پانتون کې داسې ځوانان ویني چې په خبره ډیر تکړه او با استعداد وي، خدا چې د تحصیل رشته پسر نه وي په ډیر سختۍ سره مخکې بیایي. لن موري سره مو مرکه کړي په ګډه سره وره
د خپل د تیر عمر په جریان کې څو ځای د دې شاید پاتې شوی یم چې یو شمېر ځوانان چې د خپلې خوښې په ځای د پلار یا د مور یا د کورنۍ د یو بل غړي د ورور په خوښه یوه پوهنځی ویلې ده او دا یې تر پایه رسولې ده، وروسته د کار په ساحه کې د چیلنجونو سره مخ شوی دی او د بې علاقګۍ سره مخ شوی دی، او یا په د جریان د تحصیل کې څو ځله سبب د ترک د تحصیل یا سبب د پرېښودو د تحصیل شوی دی. دغسې ډېر مالی دلی دي. زه داسې وایم چې که ځوانان پرېښودل شي خپلې خوښې پوهنځی ته او په خپله خوښه پوهنځی انتخاب کړي، د دې راتلونکی ډېر ښه ګڼم. دوه ژوندي مثالونه لرم زه درته. یو کس چې د ما همکار دی، هغې ته مې وویل چې د تا د تحصیلي رشته د تا څه ده، زه تر اوسه د تا د تحصیلي رشته نه یم خبر. ما ته وویل چې د ما نه پوښتنه مه کوه، ځکه چې ما 28 کاله زه د وترنر په صفت ما کار وکړم، ما وترنری ویلې وه، وایي چې دا د دې وظیفې سره ډېر خسته وم، ځکه دا ما خپله نه خوښ کړې، دا بل چا زه هڅولی وم یا بل چا په ما فشار وستلی و چې ته دغه پوهنځی انتخاب کړه او بالاخره ته به د حیواناتو ډاکټر وې. نو بالاخره وایي چې دا یو تقریبا 4 کاله عمر یې ده، وایي چې ما د 2 کاله د مخه حقوق ولوستل او اوس مې په سي وي کې هغه ټوله تجربه لرې کړې ده، یوازې د حقوقو سیاسي علومو د لیسانس په توګه د استماین په برخه کې یو دفتر کې کار کوي، د ماین د برخې په اصطلاح یو کارمند دی. زه جالبه درته وکړم، د ما مشر زوی د طب محصل دی، نو د ده خپله ذوق او شوق رښتیا د طب سره نه وه، چون د ما علاقه د طب سره ډېره وه او د مور یې هم وه. نو د ده نه غوښتنه وکړه چې ته طب انتخاب کړه. نو اوس په لسم سیمستر کې دی، نو ده ما ته وویل چې ما خو د طب نه وی نه مې د طب سره علاقه وه، دا خو زه د تاسو د مور او د پلار په خوښه د پوهنځی وایم. نو زه د ده د وضعیت چې ګورم، یعنی خوشحاله نه دی په دې بخش کې چې دی د اوس فعلاً زده کړې کوي. نو دغسې واقعیت د ما په ژوند کې ما لیدلي او زه ورسره مخ شوی یم، او دا شته دي زموږ په ټولنه کې.
بله، سره له دې چې تاسو یو روشن فکر یاست، خپله مو زده کړې کړي که دارت وایي چې ولې مو زوی دې ته مجبوره که چې هغه طب ووایي، او بلکې عموما د نورو کورنیو په هکله خبرې راته وکوي، ولې مشران غواړي چې ځوانانو باندې خپل نظر تحمیل کړي، هغه هم بیا د تحصیل په برخه کې چې د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده؟
بله، متاسفانه دا شرایط فرق کوي. څه موده وړاندې، یا په اصطلاح څو کاله وړاندې، 15 کاله وړاندې، کله چې د ما د مشر زوی د 12 نه فارغ شو، د هر چا په زړه کې یو ارمان وي. نو چون د ما زوی ښه استعداد درلودله او ښه په اصطلاح امید هم وه چې دی به یو ښه ډاکټر شي، نو بیا امتحان یې چې کله کانکور امتحان یې ورکړو، په کانکور امتحان کې دی نه پوهېږم کوم ولایت پوهنتون ته کامیاب و، هغه هم د خپلې خوښې رشتې ته نه. نو بیا ما غوښتنه ځینې وکړه چې که ته طب وایې، دلته به موږ په اصطلاح تکلیف وکاږو، دلته به تا ته امکانات برابر کړو، ته په کابل کې شخصي پوهنتون کې طب ووایه. نو د هغه وخت شرایطو ته په کتو موږ دغسې یو غوښتنه د ده نه وکړه، او دغه په اصطلاح د ده په ژوند کې مداخله ور وکړه. ولې زه اوس دې نتیجې ته رسېدلی یم، شخصا زه چې دوه درې پوهنتونونو کې د استاد په صفت د اوس فعلا لګیا یم، استاد یم، زه د ما تجربه او د ما نظریه او د ما په اصطلاح مفکوره می داده چې هیڅ کله باید په ځوان باندې فشار را نه وړل شي، او د ده د تحصیلي رشتې په انتخاب کې مداخله باید والدین ور ونه کړي، ورور یې ونه کړي، د کورنۍ بل مشر یې ونه کړي، او پرېښودل شي چې دای خپله دلخوا خپل هغه د زړه پورې پوهنځی انتخاب کړي، او په مغې برخه کې خپل زده کړې وکړي. زه د دې طرفدار یم چې مشوره ورسره وشي، ولې دغسې تحمیلي څه شی واقع نشي. د دو بد عواقب په راتلونکي کې، د دې بد عواقب یعنی ترخو نه بد عواقب ډېر دي، او دا متضرر کی دغه کس چې په اصطلاح د دې په ژوند کې مداخله ور وشي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس په داسې یو وضعیت کې خپل ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ یو موضوع خو دا رقم سوی ده چې مثلا د کورنۍ د مشرانو لخوا دوی مجبوره سوي چې یو پوهنځی انتخاب کړي، اوس همغه پوهنځي کې دوی دي، د تاسو مشوره به د یو استاد په صفت، یو پلار په صفت دوی ته څه وي، دوی خپله څه وکړي؟
هغه ځوانانو ته چې دوی په اصطلاح تر اوسه پوهنتون یې نه دی شروع کړی، یا پوهنتون هغه پوهنځی هغه رشته یې نه دی انتخاب کړي، ټولو ته پکار ده چې دوی خپله اعتماد به نفس خپل قوي کا، خپله د دې جوګه شي، او دوی خپله توانایي باید دلته وښیي، او په ډېر قوت سره د خپل پلار او د مور سره بحث وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي، او هغه دلایل چې هغوی پرې قانع کېږي باید ورته یې ووایي، او خپله دلخوا پوهنځی انتخاب کړي. دا که په اول ځل کانکور کې دی په اصطلاح خپل انتخاب ته نه کامیابي، دا مهمه نه ده چې همدغه اول ځل به دای کامیابی دلخوا پوهنځی ته همغه بوایي. د موږ یو ډېر با استعداده یو خپلوان هم دی چې ماشاءالله استکړه انجینر دی، دا څلور ځله یې د کانکور په امتحان کې امتحان ورکړ، خپل دلخوا پوهنځی چې انجینری و هغې ته کامیاب نه شو، پنځم ځل کامیاب شو، نګرار پوهنتون انجینری نه فارغ شو، ماشاءالله استکړه انجینر دی، یو تک با شخصیت د ټولنې هغه فعال غړی دی، یو ډېر نیک سړی دی.
هغو ځوانانو ته به هم یو څه خبرې د تاسو ولرو چې دوی پوهنځی په خپل زړه نه دی انتخاب کړی، مګر اوس په هغه پوهنځي کې دي، د تاسو مشوره هغو ته څه کېدلی سي؟
هغو ځوانانو ته چې خپله یعنی د بل چا په انتخاب باندې زده کړې پیل کړي دي او اوس فلحاله محصل دی، غوښتنه مې دا ده چې اوس خو دغه واقعه شوې ده، پلار په غوښتنه یا د مور په غوښتنه یا د کورنۍ کورنۍ د یو بل غړي په غوښتنه همدغه انتخاب کړې ده. نو کوشش وکړه حالاتو سره ځان عیار کړئ او همغه رشته بشپړه کړئ. که چیرې وخت یاري وکړه کیدلی شي ممکنه ده د ما د کورنۍ داسې غړي هم شته دي چې هم زمان یې دوی پوهنځی ولوستلې، داسې ممکنه ده چې چانس یاري وکړي چیرې وظیفه واخلي. ورسته د وخت اوس خو شرایط د تعلیم او د تحصیل ډېر اسانه شوي دي نسبت پخوا کلونو ته. نو کولی شي بله رشته هم ووایي. نو غوښتنه مې دا ده چې وخت بې ځایه نه تېروي، د موږ هېواد تحصیل ته، پرمختګ ته، کار ته او سمون ته، تغییر ته تر نورو ټولنو ډېر ضرورت لري. او په کار دا ده چې ځوانان چې د راتلونکي حاکمان دي، د راتلونکي واکداران دي، تر ټولو زیات مسؤلیت په ټولنه کې د ځوانانو په اوږه دی. نو دوی باید لاس په کار شي او د وخت نه استفاده وکړي. او یوازې په دې خبره چې دا پوهنځی د زړه د تابې وړ نه ده، بل چې مجبور کړی ما هر څه چې شوي دي، دوی باید د فرصت نه استفاده وکړي او په ډېر ښه توګه په علاقه او په شوق سره خپلې زده کړې بشپړې کړي او د نورو لوړو زده کړو دپاره آمادګي ونیسي او د وخت نه سالمه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ. که څه هم تاسو په خبرو کې روښانه سوه، خو بیا هم د تاسو نظر به کورنیو ته ولرو، هغه کورنیو ته چې له دې وروسته هم دوی په دې نظر دي چې باید ځوانان د دوی د خوښې وړ پوهنځی ولولي.
مننه چې د ډېرې یوې ښې موضوع په اړه تاسو دغه بحث رامنځته کړی دی. د وروستي پیغام په توګه د ما ټولو والدینو ته او د ما ټولو هیوادوالو ته د ما هغه د زړه خبره دا ده چې د بل چا د خوښي او د بل چا د انتخاب پر ځای باندې خپل نظریه تحمیلولو څخه ډډه وکړي. دا د انسان د پیشرفت په ځای ناکامۍ سبب کی، دا د انسان د ژوند د نیکمرغۍ په ځای باندې د بدبختۍ سبب کی، او دا په اصطلاح د یوه انسان په حقوقو باندې تجاوز دی یا تیری دی. ډېره ښه خبر دا ده چې د تفاهم په ژبه او په ډېر ورین تندي قناعت ورکړل شي چې د ما هغه دلخوا پوهنځی، د ما هغه په زړه پورې چې ما ارمان او ما هغه څه شته چې زه غواړم، هغه دغه پوهنځی ده. باور وکړه چې نه هم سیم کې د ما چې شی مې په زړه کې وو هغه مې هلته انتخاب کړی وو. نو زه مطمئن یم چې اوسني ځوانان هم داسې دي د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دوی په جریان د دې متوسطې دورې کې یا د لیسې په دورې کې کوشش وکړي خپل آگاهانه فهمه ولر شي. یعنی په دې معنا چې دوی په نهم لسم یا اتم سیم کې یولسم دولسم کې باید په دې فکر کې وي چې د ما راتلونکي باید څه شی وي. زه باید یو تکړه انجینیر ووم، زه تکړه ډاکټر ووم، زه تکړه اقتصاددان ووم، زه تکړه قاضي ووم، زه تکړه معلم ووم، زه تکړه سایکولوژیست ووم، څه شی باید ووم. دای په دې دوره کې باید دا انتخاب کی، او کدا سه و نه کړی نو متاسفانه د موږ ټولنه به د پرمختګ شاهد نه وي، د موږ ټولنه به یو ګډوډه ټولنه وي. نو د ځوانانو نه غوښتنه ده چې لاس په کار شي، د خپل شپې ورځې نه استفاده وکړي، د هر لحظه نه استفاده وکړي او ډېر ګټور ګامونه اوچت کړي چې د دې آینده په خیر نیکمرغه وي، خوشبخته وي. نو که دوی ځانونه ښه ورسوي، د موږ ګران هېواد به په خپلو پښو ودري او د موږ ګران هېواد به د تکړه علمي کدرونو لرونکی وي. نو که موږ تکړه علمي کدرونه ولرو، موږ به ښې فابریکې ولرو، موږ به خپل ښه اقتصاد ولرو، موږ به خودکفا هېواد وو، موږ به د هېوادونو محتاج نه وو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، خور بودم.
درنو دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خورواله ره تا چه پرواله ره
پنځه منزله د بلډنګ شخصي والګا لره ته څه پروا لره سهار قیمت غرمه پلاو ماخام خوروا لره ته څه پروا لره پنځه منزله د بلډنګ شخصي والګا لره ته څه پروا لره خوارانو نرشوت واخستو د پیغلون جنو ندی پت واخستو فزور او جبر دی حرمت واخستو پرون دی نوه سترن جنن تی ویتال ره تچ پروال ره پرون دی نوه سترنجی نن تی ویتال ره تچ پروال ره سهار قیمه غرمه پلاو ما خام خوروال ره تچ پروال ره پنځه منزله دی بلډنګ شخصي والګا لره تچ پروال ره د اوبو پر ځان شراب نوشل ور سره خچو پان کباب نوشل د خلکو ویني او خناب نوشل هر مازیګر د شار نو چکر هوا لره ته څه پروا لره ارما جی کر دشار نو چکر حوال رے تچ پروال رے سہار قیمہ غرم پلاو ما خام خوروال رے تچ پروال رے پنز منزل دی بلڈنگ شخصی والگال رے تچ پروال رے وطن خلقو جڑا تا گورا خلق پوینو کلم بیجی تخندال رے تچ پروال رے خلق پوینو کلم بیجی تخندال رے تچ پروال رے سہار قیمات غرم پلا ما خام خوروال رے تچ پروال رے پنز منزل دی بلڈنگ شخص والگال رے تچ پروال رے منزل دی بلڈنگ شخص والگال رے تچ پروال رے خلق دبل گاراج کش پی تیرا لوجی او تند سر گرمی تیرا دجوان سڑی اوام تاو دی تیرا وار بچانی کچالو پروسی جڑا لرے تچ پروا لرے